مدن.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکې اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مسله ډېره جدي نیولې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوب کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي امپارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې اهم وشي. اشرف غنی دا ژمنه د کسبګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغې غونډه کې وکړه چې پرون په ارک کې وشوه او د شلو ولایتونو د کسبګرو استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ګډون کړی و. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د ولسمشر د ژمنې په اړه وویل:
د اصنافو دپاره، د مشترکو سنفونو دپاره د یو خاص صنعتي پارک وړاندیز وشو چې باید دا په کابل او د کابل په شاوخوا کې باید دوی ته ورکړل شي. دې دپاره رئیس جمهور استقبال کو هدایت یې ورکړو چې باید دا ډېر ضرور وشي.
د کسبګرو استازو له ولسمشر سره ولسمشر څخه دغه راز وغوښتل چې دوی لپاره د په وضع شویو قوانینو کې بدلون راشي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په بېلابېلو کسبونو اخته دي، خو دوی شکایت کوي چې ستونزو ته یې پاملرنه نه کېږي او ورځ په ورځ د هېواد د کورنیو تولیداتو ځای بهرني تولیدات نیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 14 دولت مخالفو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په ننګرهار، کندز، بدخشان، کندهار، زابل، اروزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې عملیات شوي چې پکې 14 مخالفان وژل شوي او د هغوی 9 تنه ټپیان شوي دي. په دې عملیاتو کې پولیسو، پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه. د فراه ولایت مرکز سره د درې ولسوالیو د تړلو لپاره د فراه رود پر سیند یو پل د جوړېدو کار پیل شو. دغه پل به چې د جاپان په مالي مرسته جوړیږي او لګښت یې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ اټکل شوی، د فراه د خاکسپید، بالاک بلوک او پشترود ولسوالۍ له مرکز فراه سره ونښلوي. د فراه د کلو د پراختیا او د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر عبدالرؤوف ازادي راډیو ته وویل چې دغه 200 متره اوږد پل به په 3 میاشتو کې جوړ شي.
فاطله سمه چې باید دا تکمیل شي. 2 کیلومتره سړک لري، نه پلچک هم لري، تقریبا 1,500 مسافرین لري.
د سیمې چارواکو په خبره دا به دوهم لوی پل وي چې د فراه رود پر سیند جوړیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبه کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي عسکر لالی ازادي راډیو ته وویل:
ټیم سوریه ټیم پرقدرت، نقاط ضعف
د سوریه ټیم پیاوړی دی. د سوریه د کمزوري په برخه کې دا ویل شم چې پر لوړو توپونو اتکا کوي او دغه ډول لوبه زموږ د لوبې سیستم ته مناسبه ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون په افغانستان او سوریه کې د ناامنۍ لپاره دغه لوبې دریم هیواد ته انتقال کړې دي. افغانستان په ای ګروپ کې د سوریه ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبودیا سره یو ځای شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل: ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 4500 تنه نور پوځیان چې د سلام مشورو او روزنې لپاره د تقدم په نامه هوایي ډګر کې اړتیا ورته شته ځای په ځای شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر باراک اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو، کوردي پیشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قماندې لاندې دي د مهمو وسایطو او موادو د ورکړې هڅې انتیزې شي. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د صدر اعظم د وړاندیز پر اساس کړې ده. په یو بل خبر کې عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل. د پولیسو چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار لادن موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ او په دې ډول یې درې پولیس او درې ملکیان ووژل. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنې کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا یو شمېر موټر سوځېدلی دي. روغتیایي چارواکو د دې تلفاتو تایید کړی دی. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډېر سوریایان په تېره یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. دغه کسان د سوریې په شمال کې تلابیز اخار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړو له ویرې ترکیې ته تللي دي. د تلابیز په ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د هوا له لارې ملاتړ کوي یو شمېر ښارګوټي د اسلامي دولت له ډلې نیولې دي. د واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون په واتیکان کې د فرانسیس او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته چې 50 دقیقې دوام وکړ خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو په دې اړه چې د منسک موافقه د عملي شي او د خبرو لپاره د یوه فضا رامنځته شي پر اړتیا موافقه وکړه. د سولې موافقه د روان میلادي کال په پیل کې د بیلاروس په پلازمېنه کې رامنځته شوې ده. پوتین پرون د ورځې په پیل کې په روم کې د ایټالیا له ولسمشر سرګیو ماتیرلا او په میلان کې له صدراعظم ماتیو رینزی سره وکتل. رینزی د روسیې او ایټالیا ترمنځ تاریخي اړیکې وستایل خو په ځینو مشخصو مسایلو کې یې پر خپل مخالف دریځ هم ټینګار وکړ. سوسلیب وایي چې د تونس یوې بیړۍ تېره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 356 کډوال وژغورل. د سوسلیب یو مسؤول وویل چې د مهاجرو په دغه ډله کې اکثره افریقایانو چې دوی هڅه کوله د ایټالیا لامپدوسا ټاپو ته ولاړ شي. دغه کسان تر ژغورلو وروسته د تونس بنقردان بندر ته ولېږدول شول. روان کال د اپریل په 19 1900 مهاجر چې غوښتل ایټالیا ته د اوبو له لارې ځانونه ورسوي په اوبو کې ډوب شول او سا یې ورکړه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 296 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. نوریاس نوریم او د خپرونه د خپل تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټون کې اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مسله جدي نیولې ده.
که نوی حکومت وکولی شي د خارجیانو پاملرنه افغانستان ته راواړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوې وي د افغانستان سره کومک وکړي، اوس یې زه فکر کوم د افغانانو په خیر ده.
په پکتیا کې دوه قومونو ترمنځ د شخړې له امله د دې ولایت له مرکز ګردیز او ډنډې پټان سرحدي سیمې ترمنځ غځېدلې لاره له څو ورځو راهیسې تړلې ده. ډریور او د دغه راز پر دې لاره چې هغه خلک تګ راتګ کوي ډېر له ستونزو سره مخامخ دي.
دا لار خو دا درې څلور ورځې ووتې چې په دا لویه لار کې مسافرین کته پورته راځي. دا ټول د مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستانه کاډې راځي.
مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال له پیل راهیسې د مخدره موادو په لسګونو قاچاقبران مجازات کړي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مشهد کې له سوریې سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم مسؤلین وایي د دې لوبې لپاره یې ښه تیاری نیولی.
زمو چې څنګه وایي الحمدلله د ټیم ښه په طریقه باندې روان دی. اوله مسابقه ده چې ان شاء الله درې امتیاز اخلي.
په ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د فولکلور مسله څېړلې ده.
فولک خلق او لور د پوی په معنی د خلق پوه او لس پوه هغه د ولس عامیانه باورونه عقاید انګیرنی دا فولکلور
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار مشر وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تېرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارقامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي که چېرته د ملي وحدت د حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب شي ارزول شوې دي. جینز ډیفنس ونیسي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شوي ګواښونو ته پاملرنه نه کیده. جان سوپکو وایي چې د ملي وحدت حکومت په حقیقت کې له فساد سره د مبارزې لپاره کار کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بېرته افغانستان ته ورکړي، په دې معنی چې که بېرته دغه باور راځوندی شي او نوې حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرنه افغانستان ته راوړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوي وي د افغانستان سره کومک وکړي، اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې چې دوی پخوا افغانستان ته لیږلې بیا اوس لیږي بې ځایه نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزی پر ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زندانی کړل.
په افغانستان کې له پانګه اچونې د ملاتړ اداره وایي که روسیه په دغه هیواد کې پانګونه کوي دوی به ورته مناسب فرصتونه برابر کړي. د دې ادارې چارواکي وایي روسیه افغانستان ته نږدې ده او په ټولو برخو په تیره ساختماني چارو کې ښه تجربه لري او کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې مثبت رول ولوبوي. روسي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت په پاتشو پروژو کې به بیا په پاتشو پروژو کې بیا پانګونې ته لیواله دي. سپی ولستانزي دا موضوع تعقیب کړې ده.
که څه هم په افغانستان کې د وخت شوروي اتحاد لسګونه اقتصادي پروژې نیمګړي پاتې دي، خو دا د روسیا لیواله ده چې دا پروژې بیا پیل کړي. په افغانستان کې له پانګې اچونې د ملاتړ اداره وایي روسیې په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړی او دا لیوالتیا به د افغانانو په اقتصادي وده کې ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې ویاند روحالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل که روسیه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي دوی به ورته بېلابېل فرصتونه برابر کړي.
روسیه موږ ته نږدې ده او دوی هر ډول سرمایهګذاري چې په هر سکتور کې دا زموږ په ګټه ده، بلخصوص د ساختماني په برخه کې. د روسیې هیواد سرمایهګذاري یا پانګونه یا د دوی کار ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. موږ هم دوی ته د فرصتونو د برابرولو دپاره هم د دولت په کچه باندې او هم زموږ اداره کاملا دوی ته آماده ده. هغه فرصتونه چې دوی غواړي هغه موږ ورته مساعد کړو، په مرکز کې غواړي او که چېرې په ولایتونو کې، موږ به دوی سره همکار وسیږو.
ایسا اداره په داسې حال کې د روسیې له نویو پانګونو هرکلی کوي چې د هیواد په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې اتیا میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې پر مخ وړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ویلي هیوادی چمتو دی چې د شوروي اتحاد له وخته په خپلو پاتې شویو پروژو بیا پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي روسیې دا ثابته کړې چې ښې او دوامداره پروژې عملي کولی شي او افغان حکومت باید ورته زمینې برابرې کړي. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل روسیې ته د فرصتونو د برابرولو ترڅنګ افغان حکومت مجبور دی څو خپل غربي متحدان قانع کړي چې روسیه د دغه هیواد له اقتصاد سره ښه مرسته کولی شي.
دوستانو پروژې دوامدار وي او داسې یو بار مصرف پروژې نه وي لکه دا اوس د حکومت دپاره دا پکار ده چې د روسانو اعتماد راولي او روسان باوري کړي چې دلته راشي خپله سرمایه ګذاري وکړي او هم غربیانو ته د دې قناعت ورکړي چې د روسانو راتګ د اسد او د نظامیتوب په لحاظ نه دی بلکې د اقتصادي په لحاظ باندې دی.
د ښاغلي الکوزي په خبره د سالنګ تونل، د ګلبهار فابریکه، د ننګرهار کانال او لسګونه داسې لویې پروژې هغسې دي چې پخواني شوروي اتحاد جوړ کړي او که بیا پانګونه پرې وشي د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. اخوا د چارو څېړونکي وایي که څه هم روسیې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی، خو د پخوا په څېر بودیجه او اراده به ورسره نه وي موجوده. د پانګونې په برخه کې کارپو محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته وویل روسیه پخوانۍ تجربه لري خو باید زمینه ورته برابره شي چې پانګونې مثبتې تمامې شي.
دا به ډېره ګرانه چې هغه وخت وخت سره مقایسه کړو او هغه بودیجه په هغه وخت کې شوروي اتحاد په هغه اندازه باندې وشي کوه چې اوس هم په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي په هغه مختلفو پروژو کې، لیکن بیا هم دا چې پخوانۍ تجربه هم هغوی سره شته، امکانات او اراده به هم ورسره وي، نو دا به یو فرصت وي هم د دواړو دپاره، هم د افغانستان هم د روسي شرکتونو دپاره.
روسیه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو زړو پروژو په سر بیا پانګونې ته زړه ښه کوي چې لویدیځو هیوادونو ډېری وختونه د روسیې له پانګونو سره مخالفت کړی دی. دا چې افغان حکومت روسیه، چین او هند د سیمې په کچه له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره مهم بللی دي، د وخت په تېرېدو به وکتل شي چې د روسیې د زړو پروژو په بیا پیل سره به څومره مثبت پرمختګونه وشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال پیل راهیسې د مخدره موادو لسګونه قاچاقبران مجازات کړي دي. د مرکز ویان خالد موحد پرون ازادي راډیو ته وویل ډېرو نیول شوو قاچاقبرانو ته د درېګونو محکمو لخوا سزا اورول شوې ده. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان انتخاب کوي چې د فساد له امله د مخدره موادو لوی قاچاقبران هغه په هغه شکل چې لازم ده نم د دې مجازات شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې د مخدره موادو په وړاندې جدي مبارزه نه کیږي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وای د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې 202 قاچاق وړونکي د قانون منګلو ته سپارلې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوي قاچاقبرانو کې و ښځې، دوه بهرنیان او څلور دولتي کارکوونکي شامل دي. په دقیق ډول په وروستیو دوو میاشتو کې له ټول هیواد څخه نهه شپېته قضیې له اته اتیا تورنو کسانو سره او د سور په میاشت کې دوه اویا قضیې له دوه نوي تورنو کسانو له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رارسېدلي دي، او همدارنګه په روانه میاشت کې چې اوس یې شلمه نېټه ده، دوه څلوېښت قضیې له دوه څلوېښت تورنو سره هم راسپارل شوي چې په اکثرو مواردو کې د استیناف محکمې ورباندې فیصلې کړي دي. ښاغلي موحد وویل چې دا قاچاق وړونکي د هیواد په بېلابېلو برخو کې نیولې دي او زیاته اندازه مخدره مواد هم ورڅخه ترلاسه کړي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې تیر کال د مخدره موادو لوی او واړه سلګونه قاچاق وړونکي نیول شوي او دوسیې یې محکمو ته لیږل شوي دي. بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د فساد له امله د مخدره موادو ډېری قاچاقبران یا مجازات شوي نه دي او یا هم له زندان څخه تښتېدلي دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د پخوانیو حکومتونو په وخت په اوسنیو شرایطو کې هم د مخدره موادو لوی او واړه قاچاقبران له زندان څخه خوشي کیږي او له هیواده تښتي. قانون باید په جدي ډول پلی شي، رشوت وانخلي، قاچاقبران خوشي نه کړي، هغه څوک چې کوکنار کوي باید جزا ورکړل شي، او د وسلوالو ځواکونو دنده ده چې باید مخنیوی وکړي.
ښاغلی خدایداد زیاتوي د فساد موجودیت د قاچاقبرانو نه مجازات په ځینو مواردو کې له زندان څخه د مخدره موادو د قاچاقبرانو تېښته هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاقبري زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو په وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت د دې خبرې په ردولو سره وایي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید پر ضد ښه مبارزه کړې ده. د دې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو د روان کال له پیل څخه تر اوسه د مخدره موادو وسو لوی او واړه قاچاقبران نیولي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
مونږ ښی لاسته راوړنې لرو. نږدې اووه سوه د مخدره موادو قاچاقبران، پلورونکي او بېلابېل نور کسان مو نیولي. عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي. له سلو ټنو مو زیات کیمیاوي مواد نیولي چې دا یوه ښه لاسته راوړنه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او قاچاق کلنی عاید دوه میلیارد ډالرو ته رسیږي چې تر ډیره د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو او د وسلوالو مخالفانو جوبونو ته لویږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه باید د سیمې او نړۍ په کچه وشي، کنه له هغې پرته به د دې پدیدې له منځه وړل ستونزمن کار وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو ته غوږی است. له تېرو څو ورځو راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او ډنډ پټان سرحدي سیمې ترمنځ غځېدلې لویه ترانزیتي لار د احمد خیل ولسوالۍ په سیمه کې د بارداره موټرو پر مخ د دو قبیلو زازیو او منګلو ترمنځ د خپل منځي ستونزو له امله تړل شوې او چارواکو هم تر اوسه ویل کېږي چې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. سیمې ته د ازادي راډیو خبریال داود تپان هم ورغلی دی.
دا پکتیا مرکز ګردیز او پټان ترمنځ په غځېدلې ترانزیت لار هغه سلګونه باردار موټر چې د پښتونخوا پړه چینار سیمې څخه راوختي مالونه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته لېږدوي، له تېرو دریو ورځو راهیسې د قبیلوي لانجو په اساس درول شوي دي. د احمدخیل ولسوالۍ په شواد سیمه کې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکو د خپلو قبیلوي جنجالونو په اساس د باردار موټرو پر مخ خپله لار تړلې او هېڅ ډول باردار موټر ته د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د پکتیا میرزکي ولسوالۍ خنیولیان تر ډنډ پټان ولسوالۍ پورې چې تېره ورځ موږ د همدې ولاړو موټرو د چلوونکو د ستونزو د پوښتنې په موخه سفر پیل کړ، نو ځای پر ځای مو د ولاړو ډرایورانو سره خبرې وشوې او هغوی خپلې ستونزې داسې بیانولې.
په دا لویې لار کې مسافرین کته پورته راځي، دا ټول د مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان اکاډې راځي، دا هم اشاره کړې ده. د منګاله د ځایو په خپل منځ کې مشکل دي. قومي معامله ده، بې ګناه خلک یې پکې درولي دي. حکومت زموږ غور نه کوي.
نوم مو ښایسته ګل ده، ولایت پکتیا ده، ولسوالۍ به وژلو. نن پنځمه شپه ده، هېڅ څوک مې غور نه کوي.
څه شی سوي دي؟ دا موټر ولې ولاړ؟
شخصي معامله ده، کو بند کړي غوټ کو مینه ده غوټ ولایت نه
ولې بند کړي دي؟ څه دي پاره څه وایي؟ داخله شو
دوی شخصي خبره ده. منګاله د زوی د خپل دوه د بنکې غونډ ولایت مټر دی غټ افغانستان ولیم په خبر ده. پرون هم زنګ وته ولاړو، موږ ولسوال ولیم چې موږ به دا غور وکړو. څه کوم غور نه خوري وړه کورسۍ کو نوسي
نوم به پیدا خون یم د خوست ولایت ولسوالۍ بسپرادو. په کوم ځای درونې ما موټر به سپر دی
که اوس څو ورځې کېږي دلته
نن به څلورمه شپه دو څلورمه شپه چې نه مړې رسېږي نه اوس درولې یي منګاله زوی سره دوه د پاکې زادرین درول دي.
که اوس کیسه څه شی ده؟ څه وایې دی؟
چې مینه میټر درولې په دا کې تامه بچی درولې بچی خو نه در یغه سړی سا دوا ولا را نر خو چلو ولایت له شخصي ک دوی مکمل هغه درولې
که تاسو زازو مشران ته یاد دی نور خلکو ته نه دی ویلې
په تاوم مسول سنه ته کې نه را میسته و هغه ورسته یو اس
دوی دا هم ویل چې له تیرو درې څلور ورځو راهیسې په دې سیمو کې ولاړ دي، له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شپې د ګڼو وسلوالو د ویرې له امله د خپلو موټرو ساتنې ته اندېښمن دي او د خوراکي توکو نه ورسېدل هم د اندېښنې وړ موضوع ده. موږ د دغو موټر چلوونکو ستونزه د پکتیا له مرستیال والي عبدالولي صحیح سره شریکه کړه. هغه ویل دوی هڅه پیل کړې چې دغه مسله د قومي جوړښتونو په پام کې نیولو سره حل او فصل کړي.
ګردیز پټان په لویه لاره تقریبا یوه هفته مخکې د یو قوم د طرف نه یو څو موټر د بل قوم درول شوي وو. په هغې کې څه نا څه قومي تحرکات وشول خو نتیجه یې ورنه کړله. د پرون نه د احمد خیل په سیمه کې هم مشکه کې چې د چا چې موټر درول شوي وو د ځان یې متضرره ګڼل او هغوی هم نن یوه خپل سري کړې ده او موټر یې په هغه ځای کې درولی دي. دولتي چارواکو سره په ولسوالۍ کې اړیکې نیولې دي. د دواړو خواوو نه مو مشران مرکز ته راغوښتي دي او انشاءالله رحمان که د خدای رضا وي دا موضوع به تر زر د پای ته کېږي.
ده هم ویل چې قومي مشران د موټرونو د درېدو له وخت څخه راورو وروسته تر اوسه پورې په دې لګیا دي چې دا ستونزه هواره کړي او د دې ستونزې هوارې ته نږدې شوي هم دي. په شواد سیمه کې دا موټرونه په داسې حال کې درول کیږي چې تر دې مخکې هم د منګلو او ځاځیو قبیلو ترمنځ د خپل منځي ستونزو پر اساس دا لار د ټرافیک پر مخ تړل شوې وه. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په افغانستان کې د حماسي او قلم د خاوند عبدالرحمن په ژواک د خموشي شل کاله پوره شول. د وتلي سیاستوال او لیکوال د 1440 هجري لمریز کال د جوزا په 13 نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې. د انساني ارزښتونو د مدافع د شلم تلین په مناسبت د هغه د ژوند لوړو او ژورو ته زغلنده کتنه فرشته جلال زی کړې ده.
هزار خون نکند مست می پرستم، چنان که ذره خاک وطن پرستان را.
خوشحال خټک وایي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي په شمار دی. په دغو محدودو کسانو کې یو عبدالرحمن پژواک دی. پر مرګ یې شل کاله تیر شول، خو د هغو افغانانو په کتار کې لا ژوندی دی چې د افغانستان لپاره د نیک نوم ګټلو لپاره یې په کور دننه او د باندې شعاري خبرې نه دي کړې، بلکې عملي کار یې کړی دی. عبدالرحمن پژواک د افغانستان د استقلال د اعلان په کال په 1919 میلادي کال کې د غزنی په بالایسار کې زیږیدلی او په ننګرهار او کابل کې ستر شوی و. عبدالرحمن پژواک لومړی افغان و چې په 16 میلادي لسیزه کې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې مشري پر غاړه و. دی په 1918 میلادي کال کې د افریقایي هیواد نامیبیا د حالاتو په اړه د ملګرو ملتو د بحث مشر و. پژواک د غیر منسلکو هیوادو په سازمان کې د استازي په توګه دې ټولنې ته د افغانستان پښه ورخلاصه کړه. د یونسکو د ملګرو ملتو د بشري حقونو سازمان او د دې سازمان د بشري حقونو اعلامیه ته د افغانستان په ورګړېدو کې د پژواک لوی لاس و. د پژواک یو لوی بشري خدمت شایي دا وي چې د ده د هڅو په پایله کې د ولسونو د حق چې خپل برخلیک په خپله وټه کې د ملګرو ملتو په منشور کې شامل او په رسمیت وپېژندل شو. پژواک له محدودو افغان سیاستوالو ګڼل کېږي چې پر افغانستان د شوروي د یرغل تر پای ته رسېدو وروسته یې د پاکستان په منځګړیتوب د ژنیو د سولې د پروګرام مخالفت وکړ. عبدالرحمن پژواک په 80مه او د 90مه لسیزه د پایل په کلونو کې پاکستان، هند او زیاتو اروپایي هیوادو ته ګڼ سفرونه وکړل. د افغانستان پر حالاتو یې خبرې وکړې او کنفرانسونه یې جوړ کړل. خود افغانستان د ازادۍ لپاره د مبارزې دغه سرلاری بل اخره له وطن جلا د پاکستان د مهاجرت په قید کې لنړی سترګې پټې کړې.
هر وخت په ژواکوي دا وطن د کومې پیغلې تور ور بل دی، دا وطن د کومې پیغلې تور ور بل دی، چې بات نوی لا محله تار و مار شي. ګناګاریم خو ګنامې ازادي ده، څوک به دې خوږې ګنا نه توبګار شي. هر وخت پژواک یو بل ځای وایي، زه پژواک یم په پیچومو کې لوی شوی، زه پژواک یم په پیچومو کې لوی شوی، دا چې چپ یم دلته خر او ګړنګ نشته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي که هر څوک باید د ملکی وګړو څخه په کلکه د ملکی وګړو ملکی وګړو ته له مرګ ژوبل څخه په کلکه ډډه وکړي. عبدالله حد افغان هم له هلمند لیکي، د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د ماتکې په سیمه کې قاچاقبران د تریاکو رانیول او پلورل په ډېره ازادانه توګه کوي چې دولت د مخنیوي لپاره لازم اقدام نه دی کړی. قاچاقبران نیول شوي هم دي، خو څه موده پس د پیسو په مقابل کې خوشې شوي دي. دغه راز عزت الله الفت له هلمند بیا لیکي، زموږ د ټولو هلمندیانو دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د وژل شوو خبریالانو قاتلین ونیول شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. مهاجر تکل له اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه البته لیکي، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د خدای وکړي چې نن له رقیب ټیم څخه لوبه وګټي. د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلی و. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په مشهد ښار کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د دې ټیم د تیاریو په باب به څو شېبې وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 14 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر براک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه 13 ورځې ووژل. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډیر سوریایان په تیره یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. او سور صلیب وایي چې د تونس یوې بیړۍ تیره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 356 کډوال وژغورل. که غواړی د خبرونو تفصیل ولولی، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې هم دا ځل د فولکلور مسئله څېړلې ده. خو اوس به راسو د افغانستان د فوټبال ټیم د نننۍ مسابقې په اړه. د افغانستان فوټبال ملي ټیم نن د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. په زرګونو افغانان د ایران په مشهد ښار کې راغونډ شوي دي څو دا لوبه له نږدې وګوري. په افغانستان او سوریه کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه لوبه په ایران کې کیږي. احمد شیبر له نورو جزئیات سره.
د ایران په مشهد ښار کې په زرګونو افغانان له څو ورځو راهیسې انتظار دي چې د خپل ټیم لوبه وویني. له نږدې یوې اونۍ راهیسې په ډله ییزو رسنیو کې لکه فیسبوک کې د افغانانو تصویرونه خپریږي چې نننۍ لوبې ته انتظار دي، او دوی د اونۍ په پیل کې د مشهد په هوایي ډګر کې د افغان لوبغاړو تاوده هرکلي ته تور سور او شین بیرغونه ورپول. نن لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې پیلېږي. د افغانستان د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو مو په تیرو څو ورځو کې ښه تمرینات ترسره کړي دي او نن به تهاجمي لوبه کوي.
انشاءالله بچه‌ها آمادگی خوب دارن.
انشاءالله لوبغاړي ښه چمتو شوي دي، هم له روحي اړخه او هم د لوبې له نظره. زموږ لوبه به تر ډېره داسې وي چې د مخالف ټیم په میدان کې ولوبې شو او د برید لوبه به کوو. ښاغلي لالي زیاته کړه چې سوریه یو غښتلی ټیم دی، خو زموږ د لوبغاړو روحیه پیاوړې ده. په نننۍ لوبه کې 3000 افغانانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې سټیډیوم ته ورشي، او 2000 ټکټونه سوریایانو ته ځانګړي شوي دي. دا ځکه چې د نننۍ لوبې کوربه افغانستان دی چې د امنیتي دلایلو له امله یې لوبه په خپل کور کې نه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د غوراوي دوهمه لوبه په سوریه کې هم د امنیتي ستونزو له امله نه ترسره کیږي، او د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې ده چې دا لوبه هم په ایران کې وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون یو جکپور غړي طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله ښه تیاریانه لري.
افغانستان دغه مسابقه لپاره کمپونه نیولې په نظر کې، تقریبا درې څلور کمپ دی مخکې وړاندې پرېښو او تمرین وکړو. دوه مسابقې دوستانې زمونږ درې اصل کې، یو یو نشو د واورې په وجه په قزاقستان کې دوه مسابقې، یو د لاوس په مقابل کې وشو 2-0 موږ ګټلې، بل مسابقه هم د بنګلادیش په مقابل باندې وشو چې هغه مساوي کړو او هوا ډېره خرابه وه، لوبه بارانی و هغه ورځ باندې. بیا هم زمونږ چمتووالی الحمدلله د ټیم ښه دوه طریقه باندې روان دی، او اونۍ چې دا مسابقه مې وکړې د مسابقې اوله مسابقه ده چې انشاءالله درې امتیاز حاصل کړو.
د مشهد د سامن په نوم سټوډیوم کې 1500 کسان ځای شي، خو ویل کېږي چې د امنیتي دلایلو له امله به ایران دغه شمېر کسانو ته اجازه ورنکړي چې دا لوبه وګوري. ټاکل شوې ده چې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبې په روسیه کې وشي. دغه جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله د سوریې سربیره دوی دوی لوبې له سنگاپور، کمبوډیا او جاپان سره کوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شویو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي، د خبرونی لمیلمه څخه به واورو. د خبرونی میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمه ایز دفتر د معلولینو د څانګې مشر محمد اسد صفای دی. صفای صاحب محترم شراغلاست،
ډیره مننه زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لارې ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسی ته خپل د زړه کومه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
صفای صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان اساسي قانون 350 ماده کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي.
د اساسي قانون 350 ماده لکه دا د دوام فصل ټول هغه مواد چې د ادب او د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د ادب او د حقوق په مورد دي. دغه 350 ماده هم چې یو ډیر د مهمو حقوقي بشري مادو څخه ده، چې دلته د یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شوی چې هغه زیانمنون کې یا اسیب پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې دوی په ژوند کې ډیر محدودیتونه لري او نشي کولای چې د غیر معلولو کسانو په څیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنگونو کې او د جنگونو په دوران کې ورک شوي دي او د غینه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي، د غې د حقونو په مورد او همدارنګ هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بل اخر د خدمت دوره تکمیل کړي او د تقاعد اخیسته او د دې د حقونو په اړه او همدارنګ د هغه به بزاعت او به ملکیت او به سرپرست خزو په اړه او هغه کسان چې رسمي دندې درلودلې کینې درلودې د کهولت او د زړښت سنتر رسیدلې دي چې هغه اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرستې ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د ژوند د خوالي لپاره لازم تدابیرونه سي چې دوی وکولې شي دغه باقی عمر چې تیري په عزت، ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د دوی په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل شوی دي، چې له هغې جملې څخه روغتیایي خدمتونه، مالی مرستې او داسې نور، ستاسو په نظر آیا دغه کسان له خپل حقوق څخه برخمن دي؟
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین، یو د معلولینو د حقوق او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثې او بازماندگانو د حقوق قوانین، یعنی د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوي دي چې د دې حقونه باید تضمین کړي. مثلا 350 ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی کچېرې هغه معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان په نورو هیوادونو کې امکان لري، یعنی کچېرې د دې په خقه تشوي د دې لاس یا د خپل بینایي لاس ورکړي او د دغه امکانات په نورو هیوادونو کې موجود وي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې بهر ته واسطه اولته د دې تداوی وشي. دا ماده صراحت لري، ول بعد مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت دې په ګډه د یو کمیسون جوړ کړی وی او د دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډېر کسان موږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږ تداوی په دلته په افغانستان کې ممکنه نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر موږ څوک نه استی او دغه قانون دغه ماده عملی بڼه نه لري. خو ول البته مرغه چې داسې یو کمیسون دې تر اوسه نه دی جوړ کړی چې دغه معلولین ولیږي او دوی تداوی شي او د دې دوباره بیرته ټولنه کې دوی فعال سهم ولري، ځکه چې دا ماده ډېر ټینګار لري چې د دوی د فعالې ونډې دپاره په ټولنه کې دا تضمین یې کړی دی اساسي قانون دې ماده، مګر په دغه برخه کې په دا طبي برخه کې هغه څه چې لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوي. او همدارنګه د زړو خلکو دپاره متقاعدینو لپاره موږ او تاسې ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کېږي اول خو ډېر خفه یي چې زه والا نور د کار کولو ځواک نه لرم، زه توان نه لرم چې زه کار وکړم او کوشش کوي چې تمدید کی دا خپل تقاعد، مګر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې چې تقاعد دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې دوی هیڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوانه یعنی د ټولنې لخوانه تکمیلیږي، د تماش ورکول کېږي او دوی څه کوي په دغه اخر عمر کې دوی تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي. او کچېرې هغه کسان چې دوی رسمی دنده نه لري او دغه د زړښت سن ته رسېدلي او دوی نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دې لپاره باید داسې ځایونه برابرې چې دوی هلته کښېني، یو پارک اوسي، موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو دپاره هېڅ پارک نشته دی چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابرې کړي د زړو لپاره، او یعنې د دوی د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد وکړي بیچارهګان وګوري چې د هغه خپل معاش د اخیستلو دپاره دوی دومره په عذابېږي، داسې یو درست سیستم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دوی دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي، حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته ویوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله د دغه تقاعد د اخیستلو نه بېزارېږي چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي د یو ادارې نه که کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخېږي، باید د دوی د تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دوی دپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دوی د تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هسې چې لازم دی توجه نه ده شوې او عملي بڼه یې ډېره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډېر د دې قانون ورته په هغه باندې ټینګار لري د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې دوی ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دوی ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼې ډېرې هغه دي کمزورې دي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمي مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
و بن لرو مونږ حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وګړو باندې بس لیست
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم اشاره غلست صفای صاحب په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي ترڅو اړو کسان خپل حقوق پر وخت ورسوي.
هر ټولنه قانون چې کله په ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت ولري چې دغه حق تاته درکړ شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کار ونه کړې. دغه امر دا نه دی، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف قانون جرم ګڼل کیږي او کله د قانون وي چې دغه کار وکوتی اونکه هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو ښځه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او وایي کچیر زه دغسې معلولیت ولرم، جوړ سړی یم او دواړه پښې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنګ په ذریعه دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنې په مقابل کې دی عقدې اخلي او دی خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډېره توجه ولري دغه اسیب پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دوی هغه خپل محدودیتونه چې لري او له معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي. دولت مکلفیت لري چې دوی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانون ګزار هغه تصویب کړي دي، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډېره ښه وجه په ډېر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دوی هم په دغه صورت کې کولی شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل ترسره نه کړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلي کړي او خپل ایماني او وجداني دنده په سالمه توګه ترسره کړي.
ډېره مننه
تاسې هم مننه کور ودان.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام ملسه
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د یوې ټولنې بېلابېل مادي او معنوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي ښایي مثبت پیغام ولري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور ښه وپېژنو او د ساتنې لپاره یې هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننی ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډېره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسي ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او څېړونکي محمد یاریار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږېدلی دا اوریدلو بلنه یې درکوو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کېږي. فولک خلق او لور د پوی په معنی د خلق پوه او لسی پوه هغه د ولس عامیانه باورونه، عقاید، انګیرنی دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلکو یا د عامو خلکو په عامه ذوق پورې اړه ولري هغه فولکلوري توکي کې حسابل کیږي. مثلا د خلکو باورونه دي، متلونه دي، او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای سو مطالعه کړو. ولسی ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ دي، ته موږ فولکلوري ذوق ویلای سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلې اړیکې لري، یو مخی په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورته والی د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپل ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی، او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یو برخه جوړیږي.
څه فکر کوئ اوسنی لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دي. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خوږې کړي دي، کار کړي دي. له بده مرغه د جنگ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سوله. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمني له منځه ولاړلې، یا ډېرې سختې متضررې سولې. دغه د څلورو لسیزو جنگ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه زموږ ضعیفه سوله یا ړنګ سوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی، څومره فعال فولکلور یې راټولاوه، او هم یې د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غني فولکلور دی، او د پښتو فولکلور په اندازه بل غني فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر د دری ژبې یو مسلم استاد دی، او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم، او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی، او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کوي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدا کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا ده به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: دروند دی امیل په غاړه موړه سنګین دی امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر ده تشریح کاوه، ده به ویلی و ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېر باریکه غاړه، ډېره ظریفه غاړه تصویري ده، چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سي چې د دې معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې. دی به یو رقم چې کله به دا بحثونه کوله، دی به یو رقم هیجاني سو. او دا ما د دس خبرېدلي وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډېر ظریف، ډېر جالب او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو دپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد واصل وصال چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي، وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحې په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دی وایي
په اوسني وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم هماغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسې وګورو، که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده، چې پخوا به که موسیقی فولکلوریک وانو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور دی ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کیدل او همغه مسائل به د موسیقی په ژبه خلکو ته بیانیده او خلکو به هم همغه ساوریده او فکر وکاو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغه فولکلوریک موسیقی کې دوی ته بیانېږي او د هغوی د زړه خبرې به وي، د هغوی د ذهن خبرې به خوښېدل به. اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریکه موسیقي بیرنګه شوې ده، چې ولې وصل وایي؟
که سړی رښتیا ووایي نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریکې موسیقۍ ته د خلکو پام او توجه ډیر و، خلکو به فولکلوریکه موسیقي ډیره زیاته اورېدله او علت یې ښایي هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغسې حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري. خو د مډرن دور د نوي دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل، د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغیر شوې د وخت زمان په تیریدو سره. نو په دې لحاظ باندې یو لږ څه هغه فولکلوریکه موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوې برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل
فولکلور یا ولسي ادب دا د ولسونو یا د خلکو د عامه روان یا د عامه ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومه تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو، په هغه کې یوازې د هغه چا یادونه کیږي چې هغوی د وخت امپراتوران تیر شوي وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوي وي، د هغوی یادونه په تاریخ کې شوې ده، تر موږ هم رسیږي او له موږ پاتې نسلونو ته به هم رسیږي. خو د فولکلور ارزښت بیا په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسې خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي، هغه کیسې خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستي. فولکلوري ادب دی چې د دوی رسم او رواج راخلي، راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او څېړونکی باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي، ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي، څېړنه وشي. هغه په دې مانا چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغېږي یا هم هغه محصلین چې ماستري دوره مخته وړي، هغوی باید په تیزیس ولیکي، محصلین باید چې فارغېږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بڼه باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسي پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیما شګیواله یو د ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له بده مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړي خبرونه وکړي.
لکه پخوا چې لکه څنګه چې پوهیږو یو مجله وه د فولکلور په نوم چې هغه مختلفو نومونو باندې د تاریخي په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړیو وختو کې هم دا مجله وله، منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی، ځکه چې زموږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبرو نه بې خبره دي چې موږ ښه فولکلوریک مواد لرو.
د کابل سنګه محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي، خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخ په ورکی دودي.
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده، د ته بوز چې په افغانستان کې دغه مخ په ورکی دودي یا کار نه ورته کی. یو عمده علت دا دی چې د نوې ټکنالوژۍ او د نوي عصر سره دغه دودونو ته پاملرنه نه کیږي. هغه څېړونکي چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغوی ته پکار ده چې دغه دودونو باندې لیکنې وکړي، په دغه دودونو باندې کتابونه ولیکي، دغه دودونه په یو عملي بڼه ولس ته پرېږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي، خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنې وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو لا هم د پښتني فلکلور ځینې برخې نه دي څېړل شوي او یو شمیر نور فلکلوریک توکي دودونه باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه کیسې د لو لور دود د اشر دود او یو شمیر نور او یو شمیر داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غنی برخه جوړوي خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي. په کار ده چې یو شمیر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي ترڅو خوندي پاتې شي. لنډۍ چې د ولسي ادب یوه ډېره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په څو لنډیو تمامو. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښې چاري.
مسافر کمائی کسی زمانو زمانو ایری بالور کی جواب نمویا ہاں دردان اشنائی مکو اورو گردئی بس کچ مانو مانو ہی پزانے بورے لگو